السلام علیکم سعد، ما پرین دوی بجې سولې لازادې رډو څخه د یو بلې خبرونه وخت را ورسېدې چې زه قسیم سولم له د خبري څنګه د ټولو همکارانو په مرسته او د غرض د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه پر بېلابېلو مسایلو باندې خبرونه، راپورونه او تحلیلي مرکې اورېدلی سي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او دغه راز د تاندې څانګې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی، خو تر هغه مخکې په خبري برخه کې د سر راپور مو دادی چې افغان حکومت په پاکستان کې د پوز پر وی هوایي اډې د شوي حملې په تړاو د پاکستان روسي اداره د ویو وایي چې افغانستان په خپل د تروریزم ښکار دی. په دې اړه به روس په خبرونه کې په بشپړ راپور واوري، خو پیل په خبرونه کې په نړیوالو خبرونه کې اوري چې راپورونه وایي اسلام پالو توندلارو په یو نیول سوي پوځي مرکز کې شپږ پنځو سوریایي سرتیري په ډزو وژل دي. مختر دی چې نور مسایل وڅېړو. کورونی خبرونه لرو، صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
خبرونه سره ټکی ولسی جرګې له امریکا او ناتو وغوښتل چې په افغانستان کې د وضعیت په کنټرول کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د سولې علي شورا وایي داسې کومه لاسته راوړنه نه ده شوې چې وښي افغانستان د سولې ته نږدې شوی وي. او د لوګر ولایت فرهنګیانو ژمنه وکړه چې د نامتو افغان ژورنالیست ارواښاد جان خالکوزي په نوم به یو کتابتون جوړ کړي. پوره خبرونه ولس جرګې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د وضعیت په کنټرول کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د دې جرګې مرستیال ظاهر قدیر نن په عمومي غونډه کې وویل چې ناتو او امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان سره د امنیتي سندونو په اساس مجبور دي چې د حالاتو په کنټرول کې رغنده همکاري وکړي.
اصلاح یعنی د غلطي سمونه. راشي چې تاسو وایئ چې فلانای دی نه دی، شکایت د کمیسیون رئیس دی نه.
خغلی قدیر په ډیرو ولایتونو کې ناامنۍ ته اشاره وکړه او حکومت یې تورن کړ چې نشي کولای عملیات سم رهبری کړي او له همدې عمله ډیرو افغان پوځیانو ته په بیلابیلو سیمو کې مرګ ژوبله اوښتی ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون رئیس وایي که حکومت غواړي چې انتخاباتي کمشنران لري کړي نو باید د هر یو لپاره مواجه دلیل او سند ولري. عبدالستار سعادت نن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې تر وروستي حده به د خپل ځان دفاع کوي او حکومت باید د دوی د لری کولو په ځواب کې کره اسناد وړاندې کړي.
اصلاح یعنی د غلطي سمونه. راشي چې تاسو وایئ چې فلانای دی نه دی، شکایت د کمیسیون رئیس دی نه. زه په دغه باندې بيخي د اعدام تر حکم پورې متاثر ازم، خو سند خو یې په ځای راوړي.
خغلی سعادت په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون چې د ولسمشر او اجرایه رئیس ملاتړ ورسره دی، ویلي چې ډیر ژر به د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران بدل کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي داسې کومه لاسته راوړنه نه ده شوې چې وښي افغانستان د سولې ته نږدې شوی وي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې لا هم هیله مند دي چې په هیواد او په هیواد کې د سولې د تضمین لپاره خپلې هڅې کوي. خغلی قاسم یار وایي متاسفانه داسې کومه لاسته راوړنه چې هغه سولې ته د نږدې کېدو لامل شوې وي نه ده موجوده. دا په داسې حال کې ده چې د سولې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې د سولې عالي شورا وایي د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. د سولې دویم دور رسمي خبرې چې تمه ده د جولای په وروستیو کې وشي، د ملا عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته تر نامعلوم وخت وځنډېدلې. او په لوګر ولایت کې فرهنګیانو ژمنه وکړه چې د نامتو افغان ژورنالیست ارواښاد جان خالکوزي په نوم به یو کتابتون جوړ کړي. دغه فرهنګیانو په استازیتوب د لوګر د فرهنګي ټولنې مشر او آزاد خبریال خانولي احمدزي د ژورنالیزم په ساحه کې د ارواښاد الکوزي د خدمتونو ستاینه وکړه او زیاته کړه چې هر کال به د یاد غونډه جوړوي. تر دې مخکې په پکتیا کې هم د ارواښاد الکوزي لپاره د دعایي مراسم وشول او ژمنه وشوه چې هلته به یو واټ د نوموړي په نوم کوي. د ازادي راډیو خبریال تېره دوشنبه په ویانا کې د اورپیخې ناروغۍ له امله له دې نړۍ سترګې کلیو د جمعې پورز د ننګرهار پر ودات ولسوالۍ کې خاورته وسپارل شو. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې د میر سفری با ظاهر دراوروي.
راپورونه وایي اسلام پالو توندلارو په یو نیول سوي پوځي مرکز کې شپږ پنځو سوریایي سرتیري په ډزو وژل دي. دا خبره په سوریه کې د بشري حقونو د څار سازمان کړې ده چې مقاله په لندن کې دی. دغه ډلې نن ویلي چې دا وژنې په ابو دهر هوایي اډې کې څو ورځې وړاندې سوي دي. دغه پوځي هوایي اډه چې په ادلب ولایت کې ده، د سپتمبر پر نهمه نیټه په القاعده پورې د تړلې النصره جبهې لخوا ونیول سو. د دغه څارونکو ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي موږ پرون ماښام د عیني شاهدانو او هغو تصویرونو پر اساس چې موږ ترسیدلې دا تایید کړی چې وژنه سوې ده. بلخوا د ایران دولتي تلویزیون وایي په پلازمینه تهران او د غیوت په جنوبی سیمو کې د سختو سیلابونو له کبله لس تنه مړه سوي دي. راپورونه وایي شپږ تنه په تهران او څلور په جنوبی ولایت هرمزګان کې مړه سوي دي. په دې پیښه کې لږ تر لږه اته تنه لا درک دي چې پنځه یې په تهران کې د همدغو وژل سویو د کورنیو غړي دي. د ورکو کسانو د لټون او ژغورنې عملیات دوام لري. تر دې وړاندې په جولای کې یوولس تنه په تهران او البرز ښارونو کې د سختو سیلابونو له کبله مړه سوي وو. د فلسطین ولسمشر محمود عباس به راتلونکې اونۍ مسکو ته سفر وکړي چې د روسیې او د روسیې له ولسمشر سره خبرې وکړي او په هغه ځای کې به د اروپا تر ټولو لوی جماعت ته پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د خبره په مسکو کې د فلسطین د سفیر ویان احمد مصلح پرون کړی ده. دغه راسته مده د راتلونکې اونۍ د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو هم له ولسمشر پوتین سره په مسکو کې وګوري او د دمشق له رژیم څخه به د روسیې د پوځي ملاتړ او هغو ګواښونو په اړه خبرې وکړي چې اسرائیل ورسره مخامخ دی. دا لیدنې داسې مهال کېږي چې مسکو ویلي د سوریې څلور کلن بحران به حل کړي چې تر اوسه یې څه باندې 240 کسان وژلي دي. د منځني ختیځ نور مشران لکه د اردن پاچا دوهم عبدالله او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په وروستۍ اونۍ کې د روسیې پلازمینې ته سفرونه کړي دي. عباس په وروستۍ ځل په اپریل کې مسکو ته تللی و او هغه مهال یې له پوتین سره پر دوه اړخیزو اړیکو او په منځني ختیځ کې پر سولې او امنیت خبرې کړې وې. د ناتو سرمنشي ینز ستولتنبرګ به روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره اوکراین ته ولاړ سي او د دغه هیواد له چارواکو سره به د اوکراین پر کړکیچ خبرې وکړي. ناتو وایي چې ستولتنبرګ به د سپتمبر په 1 او 2 لویف او بیا کیف ته ولاړ سي او د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو، صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک او د پارلمان له رئیس سره به وویني. د ناتو سرمنشي به همداراز د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا په غونډه کې برخه واخلي. اوکراین د لویدیځ نږدې ملاتړی دی خو د ناتو د 28 هیوادو غړیتوب نه لري. او وروسته خبر ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ویلي چې دی به د پنتاګون یو سابقه لرونکی کارکونکی اریک فننګ د پوځ د نوي مشر په توګه ونوموي. که چیرې ومنل سي نو فننګ به لومړنی همجنس باز وي چې د امریکا د پوځ مشرتابه ته رسیږي. نوموړی د جون میاشتې رئیس د پوځ د مرستیال مشر په توګه کار کوي او دغه راز د دفاع وزیر د ځانګړي مرستیال او په هوایي ځواکونو کې لوړ مقام درلود. کله چې فننګ په پنتاګون کې دنده پیل کړه د امریکا پوځ له هم دغې پالیسۍ له مخې چې څه مه پوښته او څه مه وایه نومېده په دغه اداره کې په آزاده توګه د همجنسبازانو د غړیتوب ممانعت کوه. خو د 2010 کال په دسمبر کې د ولسمشر اوباما له خوا د دغې پالیسۍ په لرې کېدو سره فننګ دغلته کار پیل کړ. د هغه نوماندي باید د امریکا د سنا له خوا تایید سي. د خبرونو پای
د افغانستان سیمهونه ری خبرونه ملزدې رډو څخه واوریدل. که غواړی د خبرونه بیا واوري یا مطالعه کړی نو د ازادي رډو په ویب پاڼه کې ست رسیدي ازادي رډو ټکی کام. په دې خبرونه کې اوري چې طالب وسلوالو نن د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د سیمې شاوخوا سلطنه تشتولي چې تر اوسه مړی ژوندی نه دی معلوم. په دې اړه کوشش کوو له سیمې څخه تاسو ته بشپړ معلومات وړاندې کړو. د غرض پر وانی خبرونه کې په دې اړه هم راپور لرو چې افغان حکومت په پاکستان کې د پوز پر یوې هوایي اډې د شوې حمله په تړاو د پاکستان دوستي اداره دوي د دغه وزارت ویاند وایي
د تروریزم وحشیانه بریدونه چې ترسره کیږي د افغانستان اسلامي جمهوریت په کله کې غندي او هیڅکله د تروریزم څخه ملاتړ نه کوي.
دا چې دا ډول تورونه به د دواړو هیوادونو پر راتلونکو اړیکو څه اغیزه ولري په دې اړه پرونه خبرونه کې یو تحلیلي مرکه هم درته لرو. د افغانستان په تړاو پر راپورونو کې دا هم اوري چې د هلمند والی وایي د موسی کلاو ولسوالۍ مرکزي سیمه بیرته نیولې ده او تصفیوي عملیات په شدت سره جریان لري.
وضعیت د ولسوالۍ د موسی کلاو نورمال ده، هلته تصفیوي عملیات جریان لري او دوباره مرکزي استالته ټول ارګانو فعال شوی ده.
که وخت نور راپورونه هم لرو د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د غرض د خبرونه پروسته شیبو کې د ځوانانو لپاره د تاندې څنګه اونیس پروګرام هم په دې خبرونه کې ستاسو
کله د خپل خونځي یا د پوهنتون لخوا کوم تاریخي ځای ته په علمي سفر تللی یي د علمي سفرونه یا سیر علمي څه ګټي لري
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. تازه د خبرونه لمړی مطلب ته لکه څنګه چې مخکې ویل طالب وسلوالو نن د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د سیمې شاوخوا سل تنه تښتولې چې تر اوسه یې مړی ژوندی نه دی معلوم. چارواکي وایي طالبان د سړک سر ته راختلي وو او له سړک څخه یې د عامو وګړو موټرونه درول او دغه کسان یې ورڅخه کښته کول. زموږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه نور جزئیات راکوي.
طالبان نن سهار وختي د اندړو ولسوالۍ په خانې کلا سیمه کې سړک ته راختلي او د سلو په شاوخوا کې عام وګړي له ځان سره بیولې دي. دوی له سړک د عامو خلکو موټرونه کته کول او بیا یې کلیوال په هماغو موټرونو کې له ځان سره وړي دي. د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس طالبانو ځکه د خانې کلا خلک بیولې چې ولې یې د کورنیو غړي سیمه ییز پولیس شوي دي. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وایي دومره معلومات لري چې طالبان د سړک سر ته راختلي وو او د کلیوالو موټر یې کته کول. دی وایي وروسته چې پولیس سیمې ته رسېدلې طالبان هماغه د عامو وګړو موټرو ته ختلي او په خپله مخه تللي دي. دی سوال وایي د تښتولو شویو کسانو دقیق شمېره لا ورته نه ده معلومه.
سهار د وخته راغلي وو سړک ته بیا پولیس ورته رالو غو ټکونه ته یې وکول په هغه کښې پولیس ورته رانږدې کېدلو دوی وتښتېدلو تر هغه له مخه یې د ملکي خلکو موټرې ګرځولې نو څو موټر یې ګرځولي دي د هغه څه معلوم نه ده چې څو نفره دي کې کومه خبره بل شی ناسته کې تر اوسه پورې دغه شی دی اوس هم موږ معلومات په هغه باندې لګیا یو خو دا خالي کلا چې ولوځي
خو په اندړو کې یو کلیوال چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي. ازادۍ راډیو ته یې وویل چې طالبانو د کلیوالو لس موټرونه بیولي دي. سرچینه وایي په موټرو کې د سلو په شاوخوا کې ځوانان او سپین ږیرې سپاره وو. د سرچینې په خبره دغه کسان د حمزه په نامه د طالبانو یو قومندان تښتولی دي. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان په تړاو د تازه راپورونو مطالبو په ارتباط باندې یو مطلب دا هم دی چې افغان حکومت په پاکستان کې د پوځ پر یوې هوایي اډې د شوې حملې په تړاو د پاکستان روسي اداره د ویې وایي چې افغانستان په خپله د تروریزم ښکار دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل افغانستان هیڅ کومې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل ګاونډي هیواد په وړاندې استفاده وسي. د پاکستان د بډه بیري په سیمه کې تر وروستۍ تروریستي حملې وروسته د جمعې په ورځ د پاکستان د پوځ ویاند په یوې خبري غونډه کې ویل چې دا حمله له افغانستان څخه کنټرولېدله. د چارو کارپوهان هم وایي پاکستان له داسې تورونو سره هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې ځان بې ګناه وښيي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور جزئیات راکوي.
افغان حکومت د پاکستان هغه ادعا چې ګنې په پېښور کې د پوځ پر یوې هوایي اډې وروستۍ حمله په افغانستان کې پلان شوې وه ردوي او وایي چې افغانستان خپله د تروریزم قرباني دی نه ملاتړی. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت هیڅ چاته له خپلې خاورې د ګاونډیو پر وړاندې د استفادې اجازه نه ورکوي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته قاطعیت لري او په دې برخه کې نړیوالو تعهداتو ته ژمن دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت په سیمه کې د بل هر هیواد څخه د تروریزم ډېرې قرباني ورکوي. وحشیانه بریدونه چې د انسانانو په وړاندې د نړۍ په هر ګوټ کې چې ترسره کېږي د افغانستان اسلامي جمهوریت دا په کلکه غندي او هېڅکله د تروریزم څخه ملاتړ نه کوي.
افغان حکومت په داسې حال کې په پاکستان کې شوی برید تروریستي عمل ګڼي او هغه غندي چې د پاکستان پوځ د دغه برید پړه په افغان لوري اچولې ده. د پاکستان د پوځ ویان عاصم سلیم باجوا د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د بډه بیرې په هوایي اډې د شوې حملې پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو او له هغې ځایه کنټرولېده. د پاکستان د پوځي سرچینو د معلوماتو له مخې په دغه حمله کې 30 کسان وژل شوي او په همدې اندازه نور ټپیان شوي دي. له دې سره چې پاکستاني حکومت د دغه حملې پړه مستقیما په افغان حکومت نه ده چولی، د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان په خپله خاوره کې ګڼ مخالفین لري چې دا حمله دوی او یا هم خپله پاکستان طرح کړې ده. عتیق الله امرخیل وایي د دې لپاره چې پاکستان د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په سیمه کې د نامنیو په تړاو ځان بې ګناه وښيي نو لري نه ده چې داسې حملې تنظیم کړي.
اصلاً د پاکستان کې نه تنها د تحریک د طالبانو ده، هلته خلک آزادي هم غواړي، هلته د آزادي بخش ملي خلک دي، هلته جګړې کوي، هلته د بلوچانو قدرت هغه د خپل ازادي غواړي دا بانې دي جوړې کړي دي. دوی فقط له دې نه په ویره کې دي چې پاکستان خو تجزیه کېدو په حال کې کوي.
له دې وړاندې په افغانستان کې د ډېرو پیښو په تړاو بیا افغان لوري پاکستان ملامت بللی و چې د کارپوهانو په وینا د یو بل تورنولو دې لړۍ یو ځل بیا د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ بېباوري ډېره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د ګڼو بهرنیو هیوادونو مشرانو او خپله د دواړو هیوادونو چارواکو تل په ګډ کار ټینګار کړی دی او ویلي دي چې د یو بل امنیت پرته په سیمه کې امنیت نشي راتلی.
په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د پوځ ویاند عاصم باجوا وای په بډبیره کې د هوایي ځواکونو پر پوځي مرکز د جمعې د ورځې په برید کې برید په افغانستان کې پلان سوی و چې پکې د هوایي ځواکونو شپږ وشتنه وژل سول. تر دې حملې وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویل چې افغانستان باید پاکستانی طالبان په خپله خاوره کې وځپي. خو پوښتنه دا ده چې پاکستان څرنګه پر افغانستان دغه ډول انتقادونه کوي. همدا پوښتنه احمد شیبر د پاکستان لپاره له پخواني افغان ډیپلومات احمد سیدی څخه چې د پاکستان په اړه یو کتاب هم تالیف کړی دی په د مرکې په پیل کې وکړه. ښاغلی سیدی په ځواب کې وویل
عملی چې پرون پروستان په بدی ویل په پاکستان کې کړی پاکستان طالبان پاکستاني دا مسؤلیت منلې دي دا مسؤلیت منلې اما پاکستانيان غواړي چې اواز یې ځخ پور کې دی ویل په اړه چې دا کار ګویا افغانستان کړی هدف دا ده چې کوم شورای امنیت ملل متحد په نوې هفته کې شروع کیږي او که نوې هفته کې شروع کیږي او افغانستان غواړي چې د پاکستان د لاسه شکایت وکړي یعنی پاکستان غواړي چې بل پرمټ جوړ کړي چې شروع یې نیت یې موږ مظلوم یو افغانستان په موږ باندې حمله کړی یا پلان کړی دا یو کوتل د افغانستان ته ځي.
سیدی صاحب د پاکستان دننه رسنۍ خبر ورکوي چې د بډبیر برید ډیر منظم پلان شوی و. فکر کوي چې د طالبانو په چیر کسان داسې حمله پلانولی شي کله دوی سره له بهر مرسته ونه شي؟
پاکستانی طالبان چل کړي دي هغوی د بحرینی سره د القاعدې سره د داعش سره د نورو ډلو سفري ارتباطات لري. یعنې داسې حمله یوازې د نن نه په خام په راولپنډي کې په اعلان هغوی چې همداسې په خام په پېښور کې امام د داوس دا اول حمله نه ده.
د پاکستان دفاع وزیر د بډبیر تر حمله وروسته جیو تلویزیون ته وویل سي پاکستان په خپل خاوره کې د افغانستان دشمنان په نقشه کړی دي خو افغانستان په دې برخه کې ورته اقدام نه دی کړی. آیا ستاسو په نظر دغه څرګندونی هم د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې لپاره دي؟
پاکستانیان دا خبره هر وخت دي زه به مسؤلانه وایم چې دا حمله طالبان پاکستانی کړی وره شروع کړی دا حمله طالبان پاکستانی کړی اما هدف سیاسي دا ده چې شپې له وخت سره تماس ونیول بیا دا جمهوري مانه په شورای امنیت سره له ما سره تماس ونیول په اردو دا ده کوم طالبان پاکستاني دا مسؤلیت منلی پاتې دي. هدف څه شو؟ هدف دا ده چې شورای امنیت بابل سوال جاسو دایریږي د دې لپاره چې افغانستان پکې متهم شي پاکستانیان دا ترانه دا سلاړو جوړ کړي حتی افغانستان پکې لاسونه لري حتی د افغانستان سخورتي ادارو له پولیسو جوړ
سیدی صاحب تشکر.
د سیاسي چارو کارپو او په پا پاکستان کې خوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی و چې د پاکستان د پوز د وروستۍ دا پاړه باندې چې ګڼې د بډبیر وروستۍ حمله په افغانستان کې پلان شوی و مشتاسو ته معلومات راکول.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
وسم راځو یو بل مطلب ته. د هلمند والی وای د موساکله ولسوالۍ مرکزی سیمه برتن ولیدا او تصفیوي عملیات په شدت د عمل لري. والی یو ځل بیا ادا وکړه چې د وسلوالو جنگی لکه ماتې کړي دي او نس کولای نور ولسوالۍ تر خپل ولکې لاندې راولي. د بداسال کې د چې دوه ورځې وړاندې وسلوالو د کجکی ټول سیمه تر خپل ولکې لاندې راوستلې او دم کړي افغان ځواکونه یوازې د تنګي په نوم سیمه کې چې د برښنا فابریکا او بند پکښ موقعیت لري پسته. په دې اړه نور حل هلمند څخه د الیاس دای پر راپور کې
د هلمند والی مرزا خان ریمی وای د مساکره ولسوالی مرکزی په خاص ډول د رسمي بیل کوم مقاومت څخه نیولې دی او په شاو خاصم کې د وسلوالو په ضد د افغان ځواکونو چاړي عملیات دوام لري. ریمی چې د شمې پورس خبر اعلان سره خبرې کول ول په مساکره کې افغان پولي او هوایي ځواکونه د بارنیو ځواکونو د مرستې پرته عملیات پر مخ وړي. د زیاته کړه وسوم په جنو سیمو کې امنیت تهدیدونه ستخو د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي.
وزارت د ولسوالی د مساکره نارمل ده هلته تصفیوي عملیات جریان لري. ټول سایه د دولت د کنټرول لاندې دي او دوباره مرکزی استاد ته ټول ارګانو فعال شوی ده. تعدیدات هلته خامخا کم و بیش تعدیدات شته، ولی هغه پروګرامونه چې دښمن د هلمند په ولایت کې مجموع کې درلودو هغه پلانونه
که څوم چارواکو څو نیو وړاندې د مساکله ولسوالۍ څخه د شاتک په دوهمه ورځ رسنیو ته د اداري سیمو د بیرته نیولو خبر ورکړی و، خو د مساکله اوسیدونکي وایي تېره ورځ د افغان ځواکونو خاص کتاب د مځکې او حواله لارې د مساکله ولسوالۍ بازار او مرکزي اداري سیمو ته ورورسېدل. د ولایتي شورا وکیل مجید خونزاده وایي دغه عملیات بې له کوم مقاومته ترسره سوي دي او وسلوال په خپله خوښه له سیمې وتلي دي. د بلې خوا ویل کېږي د مساکله د څنګلوري ولسوالۍ کجکي امنیتي حالت نازک دی. د هلمند والی وایي په کجکي کې هم وضعیت عادي دی او د غسیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي چې امنیتي ځواکونو ترې په شاتګ کړی دی. میرزا خان ریمی ویل په کجکي کې وسلوالو ته درانه تلفات اړولې دي، خو د افغان ځواکونو د څلورو تنو د وژل کېدو خبره تایید کړه.
یو دوه ورځې تر مخه درې ورځې تر مخه هلته بعض فشارونه موجود وو. هغه فشارونه له بینه تللي دي. ترکمن ته جدي تلفات اوښتي دي. وضعیت هلته نورمال ده. خامخا لوجستیکی بعض مشکلات شته، ولې داسې مشکلات هم نشته. هلته مهمات نه یا مواد خوراک نه مکمل شکل اکمالات هلته دوام لري. او په زمن کې پلان دا ده چې موږ باید ډېر نږدې وختو کې لاره خلاصه کړو.
خو د کجکي ولسوالۍ د خلکو معلومات د هلمند والي د خبرو سره فرق کوي. د کجکي خلک وایي د دوی د ولسوالۍ اړوند ټولې سیمې د وسلوالو په لاس ورغلي دي. دوی د پی سي او ټلیفون له لارې د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د کجکي د تنګي 2-3 کیلومتره مربع سیمه چې د برېښنا فابریکا او د اوبو بند پکې موقعیت لري د افغان ځواکونو په ولکه کې دي. د ټولنې شرایو وکیل د نوم نشودلو په شرط وویل مهمات کافي سرتیری او ډوډۍ نشته او کچېرې حکومت داسې بې تفاوت پاتې شي له لوږې به مړ شي. کجکي ولسوالۍ ته غږېدل لار هم د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د هر ډول اکمالاتو په وړاندې تړل ده. د سیمو اوسیدونکو وسلوال ډېر کم خوراکي توکي تر قسم او قرآن وروسته چې باید افغان ځواکونو ته ورنکول شي کجکي ته پرېږدي. خو میرزا خان ریمی د کجکي د لارې د ژر تر ژره خلاصولو خبر ورکوي. هغه د کجکي خلکو ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به په سیمه کې پراخ عملیات پیل کړي او یاد لار به د وسلوالو له ولکې وباسي. د جن راپون له مخې په کجکي ولسوالۍ کې د 15 په شاوخوا کې د افغان پوځ سرتیري خود هلمند والی میرزا خان ریبي دا خبره نه مني. هغه ویل د 15 په شاوخوا کې وسلوالۍ یوازې په تیرو دریو ورځو کې وژلې دي. طالبان په مساکله کې د عملیاتو او په کجکي ولسوالۍ کې د دوی طرفات په اړه زړه رټه تر اوسه څرګندې ویلي. محمد الله سیم د ازادي راډیو هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو واورید چې د اف ام په 3.15 صفه یعنی هغه صفه چې ازادي رادیو باندې خبرونه لري د ماشام لوو بجو څخه د سهار تر وو بجو پرې خپل خبرونه لري. اوس د افغانستان په تړاو له ازادي رادیو څخه د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته تېښته هغه څه دي چې نن سبا د افغان ځوانانو پام ډېر ځانته کړی دی. د بشر د حقونو څارونکي او ګڼ شمېر افغانان په دې باور دي چې په دغه هیواد کې د وزګارتیا او ناامنۍ پراخېدل بهر ته د یو شمېر افغان ځوانانو اصلي لامل دی. راپورونه وایي چې هره ورځ په سلګونه افغان ځوانان له بېلابېلو لارو اروپایي هیوادونو ته د رسېدو په هدف له افغانستان نه تښتي. په دې اړه نور حال د اجمل تورمن په یو تفصیلي راپور کې.
پاسپورت، ویزا، قاچاقبر، قبولی دا هغه کلمې دي چې نن سبا په افغان ځوانانو کې ډېرې کارول کیږي. هغه چې لا نامنې او وزګارتیا په تنګ راغلي او غواړي چې د وی خیراتلونکو او هوسا ژوند په هدف اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. د کابل د پاسپورت ریاست مخې ته د شپې په تیارو کې د دغو ځوانانو اوږده کتارونه د دې خبرې ښه پخلی کوي. اکبر اکبری هغه ځوان دی چې له بلخ ولایت نه کابل ته د پاسپورت اخیستلو لپاره راغلی دی. د چې ماشوم زوی هم په غیږ پورې کلک نیولی دی، غواړي چې خپل هیواد سره مخه او لخپل میرمنې او دوه ماشومانو سره یو ځای یو اروپایی هیواد ته ولاړ شي. اکبری اروپا ته د رسیدلو د اوږدې او ستړي کوونکې لارې له خطرونو ښه خبر دی، خو وایي بې روزګارۍ او ناامنۍ دې پریکړې ته اړیستی دی.
پاسپورټ اخلم اروپا ته یو بله مملکت ته ځو، ولا مشکلات ډېره ده، مشکل امنیتي مشکلات ده، بیکاری مشکلات ده، یو اجتماعي مشکلات ټوله یو بد اوزا او مشکلات روان در روان ده په افغانستان کې.
اکبری وایي چې کوم خاص کیس یا دوسیه نه لري چې اروپایي هیوادونو کې له عمله ومنل شي، خو دا چې په افغانستان کې له بهرنیو پوځیانو سره څو کاله کار کړی دی ښایي چې کوم هیواد یې ومني. د د پشان په سلګونه نور ځوانان هم د پاسپورت ریاست، ایران او ترکیې سفارتونو مخې ته نیمه شپه کتارونه جوړوي، ګوندې له افغانستان د تیښتې د کومې لارې څرک ولګوي. اسدالله دا بل ځوان دی، د ښوونځي د دولسم ټولګي زده کوونکی، هغه چې د امنیتي ګواښونو له امله له تخار نه کابل ته راغلی دی. اسدالله اوس د ښوونځي پر ځای توره شپه د پاسپورت ریاست مخې ته حاضري ورکوي. دی وایي که پاسپورت ترلاسه کړ ایران، ترکیه، یونان او بیا بلجیم ته ځي.
پس هغه خپله پکې چې افغانستان نارامه ده نو تس مې دغه ده چې زه خپل مجبورومه، نو طالبان اختر را کړي ما پلار دولت کې اختر را کړي پلار مجبور چې زه دغه ته ولېږلم.
که څه هم په دې وروستیو کې په وار وار سره په اوبو کې اروپا ته د تلونکو یو شمېر کډوالو د کښتیو د ډوبېدو راپورونه خپاره شوي دي، خو له دې سره سره شته داسې افغان ځوانان چې د هر څه ته په پام سره له قاچاقي لارو بهر تګ ته چمتو دي. د کابل په کمپنۍ سیمه کې د کندهار د موټرو اډه هغه ځای دی چې د شپې تر 12 بجو وروسته د نیمروز په بسونو کې په سلګونه کسان پرته لدی چې کوم قانوني اسناد پلاس کې ولري نوموړي ولایت دسی چې بیا یې قاچاقړونکي د ایران له پولو ورتیر کړي. دوی وایي ایران کې نه تم کیږي، له هغه ځایه بیا اروپایي هیوادونو ته سي. احسان الله هغه افغان ځوان دی چې د خپلې کورنۍ د ښی راتلونکي په هدف یې د نیمروز د بس ټکټ کړی دی.
غواړو چې زه د نیمروز په طرف او د نیمروز نه غواړو چې لاړ شو خارج مملکت وته.
څنګه ځي خارج ته؟
موږ د بیکاری د لاسه زه
کوم قاچاقبر سره خبرې کوم.
موږ قاچاقبر له دغ ځانه نه لرو.
د لارې داسې معلومه دی چې ډیر خطر.
موږ را معلومی ګار اورز مو خبرې وکنه چې دونه کته کړو دونه ویشتل، یعنی موږ د خپل خپل مجبورې په خاطر غواړو چې بل مملکت کا سره ملاړ چې موږ له خپل ژوند جوړول مهم.
د کندهار په ډکه د ترانسپورتي شرکتونو یو شمېر مسولان وایي چې د پخوا په پرتلا اوس د مسافر شمیر ډیر شوه دی. د دوی لډل نه نوراغه اور
په خو ډیر کم تلل، اوس ځوانان زښت ډیر دي په خاطر دی بیکاری باندې، او بس دغه لار زی داسې زی ایران ته، ایران زی ترکیه ته، زی ترکیه نه زی د جرمنی ته زی بل خوا ته.
ل دغه مسافر سره مو په خبرو کې دا ومندل چې له هر څه خبر دي، خو یا تیریاتو کا د تللو نیت کړی دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له افغانستان څخه د ځوانانو د تیښتې د شمیر ډیریدلو اندیښمن کړی دی. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې په هغو 3,50,000 کډوالو کې چې د مدیترانې له بحیرې څخه تیر شوي له 1,50,000 څخه زیات یې افغانان دي.
رښتیا هم چې غیر قانوني مهاجرتونه په دې وروستیو کې ډیر شوي، په دې اړه د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اندېښمن دی، او ځکه د دوی د ژوندۍ پاتې کېدو هیڅ ډول ضمانت نشته په دغو خطرناکو سفرونو کې. موږ غوښتنه له دوی څخه ده چې په خپل هیواد کې پاتې شي، هماغه انرژي چې دوی په نورو هیوادونو کې مصرفوي په خپل هیواد کې مصرف کړي، د هیواد په بیا رغونه کې برخه واخلي.
خاغلی میاخیل دغه شان اروپایي هیوادونو غوښتل چې له افغان کډوالو سره دوه ګونه چلند ونه کړي او ستونزې په قانوني ډول هوارې کړي. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر ویان نادر فرهاد وایي چې د لومړنیو راپورونو له مخې په روان کال کې د نامنیو او بې وزلۍ له امله شاوخوا 8 زره تنه له افغانستان څخه وتلي دي.
قدر من اوریدونکو د وخت کموالی له امله مو نسو کړی بشپړ راپور درته وړاندې کو. خو که چیرې تاسو غواړئ دغه راپور بیا له سره واوري او یا مطالعه کړئ نو د ازادي راډیو پر ویب پاڼې ستاسو ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام. اوس وخت په افغانستان کې 2:30 بجې دی. د لنډو خبرونو وخت لا رسېدلی. صفي الله ستانکزی په سټوډیو کې دی او لنډ خبرونه وړاندې کوي.
ولسی جرګې له امریکا متحده ایالاتونو او ناتو وغوښتل چې له افغانستان سره د خپلو شته تړونونو په اساس د وضعیت په کنټرول کې مسؤلیت ادا کړي. د افغانستان انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت وایي که حکومت غواړي چې انتخاباتي کمیشنران لرې کړي نو باید د هر یو لپاره مواجه دلیل او سند ولري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي داسې کوم لاسته راوړنه نه ده شوې چې وښيي افغانستان د سولې ته نږدې شوی وي. راپورونه وای اسلام پالو توندلارو په یونیول شوی پوځي مرکز کې شپږ 500 سوریایي سرتیري په ډزو وژل دي. ایران دولتي ټلویزیون وای په پلازمینه تهران او د هغه هیواد په جنوبي سیمو کې د سختو سیلابونو له کبله لسته نمړه شوې دي. فلسطین ولسمشر محمود عباس براتلونکي اونۍ موسکو ته سفر وکړي چې د روسیې له ولسمشر سره خبري وکړي او په هغه ځای کې به د اروپا تر ټولو لوی جماعت د پرانیستلو مراسمو کې برخه واخلي. امریکا ولسمشر براک اوباما پرون ویلي چې دایو پینټاګن یو سابق لرونکي کارکونکو اریک فیننګ چې هم جنس پاس دی د پوز د نوي مشر په توګه ونوموي.
اوس محمد اقتصاد نړیوال روسیو پیښو لاسترالون څخه محمد ابراهيم صفي خبر کړی.
لا ازادي رادیو نو اقتصادي خبرونه ته هر کله کوم. د ملکی هوایی چلن خپلواک اداره وای چې د روان کال په لومړی شپږ میاشتو کې 2 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. د ملکی هوایی چلن د خپلواک ادارې د رسنیو د برخې مسؤل قاسم رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې ترلاسه شوی عاید د دغې ادارې د بیلابیلو برخو په ځانګړي توګه د عبوري پروازونو څخه چې د یو پرواز 1500 ډالر اخیستل کیږي ترلاسه کړی دی. ښاغلی رحیمی وایي د هوایي ترانسپورټ په برخه کې د ښو خدماتو د برابرولو سره به د دغې ادارې عواید هم زیات شي. نوموړي زیاته کړه چې په مجموعي ډول تیر کال دغې ادارې 3 میلیارد افغانۍ عواید درلودل چې سخت کال ورته 3 میلیارد او 200 میلیونه افغانۍ ټارګټ ټاکل شوی چې په هوایي برخه کې د ښو خدماتو په وړاندې کولو سره به یې ترلاسه شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په بروکسل کې له افغانستان سره د نړیوالو همکاریو د جلب کلنۍ غونډه وسندیده. د دې خونې د نړیوالو اړیکو مسؤل ازرخ حافظي ازادي رادیو ته وویل د غونډه به راتلونکي کال تر سره شي. بل خو د دې خونې وایند هاشم رسولي وایي چې د بروکسل غونډه چې افغانستان ته به د نړیوالو ادارو لخوا مرسته اعلانېږي راتلونکي 2014 کال کې به تر سره شي. په تخار کې سخت کال د پیستو حاصلات زیات شوي دي. د دغه ولایت د هغو سیمو اوسیدونکي چې پکې د پیستو ځنګلونه شته وایي چې د پیستو د حاصلاتو له زیاتېدو سره د دوی اقتصادي وضعیت هم ښه شوی دی. په همدې حال کې په تخار کې د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینیر محمد سالم ساعي ازادي رادیو ته وویل سخت کال د دغه ولایت په فرخار ولسوالۍ کې د پیستو حاصلات زیات شوي دي. خو ښاغلی ساعي دا هم وایي چې په ځینو سیمو کې بیا د هوا د بدلون له امله د پیستو حاصلات کم شوي هم دي. په دغه ولایت کې د پیستو له ځنګلونو څخه حاصلات د هغو خلکو لپاره چې کرنیز ځمکه نه لري او د غره په لمن کې ژوند کوي ښه عایداتي منبع بلل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 4.5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 50 پوله، زر پاکستانی کلدار 611 افغانۍ او زر ایرانی تومان بیا 13 افغانۍ او 50 پوله پلورل کیږي.
تاسې مشرق لازادي رادیو څخه اوریده زده لري. د خبرونه کولای سي په استرو شارونو کې د افم په 15 په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوي څپو باندې واوري. او کله انټرنیټ اسانتیا لري نو ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګې د ویب پاڼي ادرس دی. د غرض د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼي ادرس دی facebook.com/ازادي رادیو. اوس هم یو بل مطلب ته پام وکړئ. ټاکل سوی د احمد سمیر نبی د ملګرو ملتونو په عمومي مجمع کې د افغان ماشومانو په استازیتوب خبرې وکړې. احمد سمیر نبی په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکی دی. د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه اختصاصي مرکه کې وویل چې دی به د افغان ماشومانو ستونزې بیان او د حل لپاره باید عملي اقداماتو غوښتنه وکړي. له سمیر نبی سره زموږ همکار نسیم شفق مرکه کړې ده.
ستاسو به مشخص پیغام د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته سوی د افغانستان د ماشومانو په اړه
دا پیغام لرم چې د افغانستان ماشومان چې په هر کونج کې ژوند کوي دوی باید صحیح تعلیم او تربیه او زده کړې ته لاسرسی ولري او صحیح شیانو ته هم لاسرسی ولري چې وکړی شي چې خپل مرض شان چې علاج وکړي. او زه غواړم څوک چې د کوڅې باندې کار کوي او سخت سخت کارونه کوي زه غواړم چې دی خپل کارونه پرېږدي او تنه خپل فامیل سره وخت وکړي او خپل درس او زده کړې ته ادامه ورکړي.
اوس ستاسو نظر په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت څنګه دی او کوم عمده مشکلات ستاسو نظر چې تاسو هغه حس کوئ هغه کوم مشکلات دي چې دوی ورسره مخامخ دي؟
افغان ماشومان ډېر ستونزې لري او په عموم ډول ډېر ماشومان صحیح زده کړې ته لاسرسی نه لري. ډېر ماشومان سوی تغذیه دي صحیح وسایلو ته لاسرسی نه لري او په کوڅه او سړک باندې کارونه کوي. زه غواړم چې یو په سړک او کوڅه باندې کارونه کوي ټول خلک باید زده کړې ته لاسرسی ولري او صحیح وسایلو ته.
معیاري زده کړې د اساسي شیانو څخه دی د ماشومانو لپاره. ستاسو نظر په افغانستان کې معیاري زده کړې شته کنه؟ کنه مشکل پکې شته هلته به ستاسو وینا سوي بده.
معیاري زده کړې خو په افغانستان کې نشته. زه خپل پیغام او موډر مکاتبه کې مو کتابونه چې لرو لس کلم یعنی درس لس دي چې لس کلم مخکې په نورو مملکې تدریس کول او ډیر ځای کې مو د سې قابل استاد نه لرو چې مونږ ته صحیح درس راکړي. او د ما وینا به داسې وي چې دغه شان چې دي چې چینج کې ټایم اخلي. زه وایم چې د معیاري درسونه چې د کې جی نه شروع کړي نرسري نه ورو ورو هر کال باندې مونږ د نظام درسي چې چینج شي مونږ شي.
په امریکا او په یورپا او په نورو هیوادونو کې د درس معیار ډیر لوړ دی. تاسو خدای غوښتنه هم وکړي چې تاسو لپاره په هغه معیار زده کړئ.
او موږ غواړو چې هغه معیار باندې زده کړو کوڅه په موږ په افغانستان کې ډیر لږ خلکوم لرو لیکن چې موږ درسي معیار د سخنه د خطر دی نه کشي په مخته وکړي.
شاقه کارونه خشونت یا تاوتریخوالی د ماشومانو پر ضد په کم سن کې د نجونو واده کول یا د هلکانو لپاره کوژده کول په عین حال کې داسې نورې ستونزې چې کوم دي په بدو کې ورکول دا څومره ستا لپاره جدي ستونزه ده؟ اولته به په دې اړه خبرې وکړي که نه وکړه خبرې وکړي څه به ووایي؟
او زه دا خو ډېر جدي ستونزه ده. زه غواړم په ټول شیان باندې خبر وکړم چې په اطفال باندې هغه لري اثر لري. او ما وایم همدا وایي چې هر یو طفل چې دی باید شقاق کارونه کوي. دی حق لري حق لري. یو تر چې یو طفل اتلس کلن نه شوی دی باید واده ونه کړي. حق لري. دی باید ولې واده ورکړي؟ فامیل باید دی باندې زور ونه چلوي چې د دې حق دی. او زه غواړم چې دا تطبیق شي. دا نه چې سړی ورشته خبر وکړي سبا راشي هیڅ تطبیق شوی نه دی. زه غواړم چې وایم د دې باید په افغانستان په تفلام خصم تطبیق شي. څوک باید اتلس کلن نه کوز واده ونه کړي. دی به ټول یو مشقه کارونه کوي داس میا لپورته شي.
تاسو له ولسمشر غنی سره هم ولیدل هغه ته تاسو خبرې سوي او دغه خبرې تاسو ته سوي؟
زه چې ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات مې ما دې ته ویل چې تاسو خپل وینا دې ته ورکړي په یون جنرال اسمبلی کې. زه هم چې دې تاسو خپل وینا کې د اطفال باندې ډېر توجه ولري. اتیا فیصد خو باید په اطفال باندې ټول خلک پوهي چې اطفال دی و هېواد یو ډېر مهمه برخه ده او په پرمختګ کې د یو هېواد کې ډېر یو مهمه ونډه لري. دکتر ما ورته چې په هغه باندې په اطفال باندې ډېر توجه لري. هغه ما ته لسات فیصد وویل چې زه به خپل کوشش کوم چې په اطفال باندې ډېر توجه لرم.
د یوې خصوصي ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکی احمد سمیر نبی و چې ټاکل سوی د سش کال د ملګرو ملتونو په عمومي مجمع کې د افغان ماشومانو په استازیتوب خبرې وکړې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
نو خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سورل سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
دغه خبرونه نن پر درو بجو بندی پیلیجی خو ترغه مخ کی دوه اونیز پروگرامونه لرو لمړی حقیقت صدی ورپسې د تاندی څنګه اونیز پروگرام خبریشی
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
سلام من جمشید بیبزاده هستم و در این برنامه
درنو اوریدونکو سلام د حقیقت څه دی په نننۍ خبرونه کې مو په افغانستان کې د جرمني هیواد له سفیر ښاغلی مارکوس پوتزل سره مرکه کړي هله دا ملتیا موکړي مننه لدې چې موږ ته موخره کړ د لومړی پښتنې په توګه د افغانستان په اړه د جرمني هیواد د پلانونو په اړه کلن معلومات راکړي
a very strong and close partner of Afghanistan
Germany da Afghanistan la diro nigdi mutahidin utskhade muk chozala wran de hamla Afghanistan sara da khpulo sul kalono rawabato manzana krida klash pa Afghanistan ke 14 kal wran de Taliban hukumat suqut kard Germany pa nizami barkha ke pa da hiwat ke faaliyat pail kard aw taros az muk amniti zwa kuna pa da hiwat ke maujood thi muk pa iqtisadi barkha ke ham pura pura wanda khisida 410 million euro mul Afghanistan sara komak kade hamdar az muk هنه روختیا زراعت او پداس نور برخه کې په پرمختیا او تقویت کې ونده اخیسته ده
لکه
څنګه چې پیګې ناتو د پریکند ملاتړ ماموریت په افغانستان کې پرمخوړي په دغه ماموریت کې د جرمني دریز او ځای پاړه معلومات راکړي
Russian support took over the task from ISAF at the end the beginning of
د دوسرو پیندل سم کارل پایل سره سم ISAF د پریکندم لاټر ماموریت چې مشترک ماموریت دی پر مخړي جرمني د 1950 سم نتیز وکونو په لرلو سره د نړۍ دریم ستر هیواد دی چې په دغه ماموریت کې برخه لري زموږ ځواکونه معمولا په مزار شریف کې ځای پر ځای دي افغان ملي اردو ته روزنه او مشوره ورکوي
casualties go they have a lot of casualties so support them in training advising assisting according to
د لوړپړو افغان چرواکو په وینا چې افغان امنیتي ځواکونه له داسې جګړیزو گروپونو سره په جنگ اخته دي چې اکثره یې د سیمې له هیوادونو راغلي چې د نړۍ امنیت ته ګواخ پیدا کړي آیا جرمني د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او نظامی ملاتړ لپاره کوم پلان لري
it's true that foreign fighters have been driven out of Pakistan of north Waziristan and they are now
دا حقیقت دی چې وسلوال جنگلی له افغانستان بهر په شمالي وزیرستان کې ژوند کوي افغانستان ترازی او دلته دغه هواد د بی ثباتۍ لپاره حڅی کوي د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړي ډول چین باید د دغه وسلوال پر وړاندې مبارزه وکړي ولې دا چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د خپل خاورې د ساتنې بشپړ مسولیت په غاړه لري جرمني هیڅ ډول تجهیز نه کوي ځکه چې د ایساف نظامی ماموریت اوس پای ته رسیدلې او موږ په جنگ کې همکاري نه لرو یعنی جرمنی آمدنه دی چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو په برابرښت کې کار وکړي موږ په تیر کې دا کار کړو مګر اوس موږ یوازې د افغان امنیتي ځواکونو سره مالی مرسته کوو په کال کې 150 میلیونه یورو د افغانستان پولیسو او اردو ته ورکوو خای دا کومک دراتونکو کال د جولای میاشت کې د ناتو د فیصلې لمخې داسې تنظیم شي چې ادامه پیدا کړي او کچېرې داسې وشي نو موږ شمنج
NATO summit in Warsaw in July next year where new commitments are to be expected. More than a decade
د افغانستان حکومتونو ډېر هڅه وکړه چې په دغه هیواد کې جګړه پای ته ورسوي خو تر اوسه هم عام او بیګنا وګړي پنخته او چاودنو کې وژل کیږي آیا جرمني په افغانستان کې د سولې د پروسې سره د کومک په برخه کې کوم اراده لري کنه
Well, the peace talks have just taken off and
د سولې د خبرو پیل د جولای په میاشت کې په پاکستان کې وشو، مګر لبا د مرغه د ملا عمر د مرګ د خبر په خبرېدو سره وزنډې دي. زه په دې باور يم چې د سولې پروسه باید په خپل افغانان پر مخ یوسي. دا هم د حقیقت چې وشمیر هیوادونه کولای شي چې مختلف ډلې د سولې د خبرو میز ته کینوي. امریکا او چین په دغه برخه کې کولای شي چې ښه نقش ولوبوي او کچیر له موږ څخه غوښتنه وشي په دغه برخه کې د اسانۍ پر امنځ کولو کې همکاري، مګر نه غواړو چې یو نوې لار خلاص کړو. په ځانګړي ډول جرمني کوم کار کولای شي؟ ډېر جالب سوال دی. موږ باید وګورو چې کوم کار کولای شو، مګر ځینې ستونزې شته چې په جزئیات یې ووایو چې په څه توانی. افغان چارواکي پاکستان ملامتوي او وایي چې د وسلوالو ډالو ملاتړ کوي. آیا فکر کوئ چې جرمني توانیږي چې پر پاکستان فشار راوړي ترڅو له دغه کار لاس واخلي؟
دا
یوازې په جرمني پورې اړه نه لري. نړیواله ټولنه باید د پاکستان سره خبرې او هڅه وکړي چې دواړه هیوادونه افغانستان او پاکستان ته د خبرو لاره هواره کړي. څو ځله د جرمني د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته راغی او د ولسمشر اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو وزیر سره یې لیدنې ترسره کړې. له هغه وروسته اسلام آباد ته تللی او ټینګار یې کړی چې پاکستان باید هڅه وکړي ترڅو د سولې د خبرو لپاره لاره خلاصه شي، نه دا چې دواړه هیوادونه د یو بل په وړاندې له جنګه کار واخلي، ځکه دا د حل لار نه ده، بلکې ډیپلوماسي معاصره واقع کېدای شي. ژوندۍ مثال د ایران د اټومي پروګرام او د لوی هیوادونو تفاهم نامه په ګوته کوي. د هر ورځې په تیرېدو سره ګڼ شمېر افغانان اروپایي هیوادونو ته ځي، په ځانګړي ډول جرمني ته. ستاسې ځانګړي پروګرامونه د افغانستان د کډوالو لپاره څه دي؟
Yeah, Germany is facing, and not only Germany, Europe is facing a huge migration crisis at the moment.
هو، جرمني او ټول اروپا د مهاجرت له بحران سره مخ ده. دا زموږ لپاره تر ټولو لوی ستونزه ده. خو جرمني پر روان کال کې 8000 مهاجرین منی چې د تیر کال څلور برابر کیږي. دوی موږ نه دی دعوت کړی، په خپل راغلي او راته ګیل مجبوریت ده. پرته له شک موږ قبلو اول براسي کوو او لاغې ورسته ټول سبتو او بیا قبلي کې دغه مهاجرینو یو پر درې برخه د سیمې د امنو هیوادونو لکه بالکان او داسې ورنراسي چې هغه بیرته خپل هیوادونو ته لیکدول کیږي. کومه ځانګړي برنامه د افغانانو لپاره لري؟ موږ کومه ځانګړي برنامه د افغانانو لپاره نه لرو. موږ د ټولو مهاجرینو سره یو ډول برخورد کوو. ډیره مهاجرین له سوریه، عراق، سومالیا او یو شمېر نور افریقایي هیوادونو راسي، مګر د مهاجرینو په ډله کې یو لوی ګروپ د افغانستان موجود دی.
Also from Somalia and other African countries, but Afghanistan is of course among the biggest group.
And what is your message to who's want to
هغه افغانانو ته پیغام څه دی چې غواړي له هر ممکن او ناممکن لارې جرمني ته داخل شي؟ سخت تر چې سو وای مو ګورو چې په افغانستان کې وضعیت ډیر ښه نه دی. زه یوازې افغانانو غواړم چې په خپل هیواد کې پاتې شي او جوړی کړي. دا غو لپاره چې زده کړي کم دي، سخت ده چې په جرمني کې پاتې شي او ژوند وکړي، ځکه چې جرمني یو داسې هیواد دی چې د اشخاصو توانایي ته زیاته پاملرنه کوي. بیا هم وایم چې به تر بده وي چې تر اخره دې هڅه وکړي ترڅو خپل وطن په خپل آباد کړي.
Do your utmost to bring your fatherland and your home bit forward.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤسقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کله د خپل خونځي یا د پوهنتون لخوا کوم تاریخي ځای ته په علمي سفر تللی یې؟
موزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولیده. په کتاب کې مې لیدلی وه
یو څه موده مخکې د ښوونځي د خوانه موږ چکر ته وړو چې باغ بابر ته وړو. هلته موږ ته خپل بابر څوک مقبرې په باره کې موږ ته معلومات راکړل.
نخانې ما په سن 12 شدیم، هیڅ وخت نه رفتیم. سلیل می
دغه علمی سفرونه یا سیر علمی څه ګټې لري؟ په نننۍ تاندې څانګه کې پرې غږیږو او د افغانستان د ځینو تاریخي سیمو او ځایونو په اړه هم خبرې درته لرو چې ښایي کله یې له نږدې وګورئ. زه نورګل شفق یم. دوستانو، علم او پوها یو په کتابونو کې دا چې د مطالعې په مرسته زده کوو، او یو هم په مشاهده کې چې یو تاریخي ځای یا یوې خاصې سیمې ته په سفر ځو او له نږدې وینو یا هغه د چا خبره په خپلو سترګو وینو. علمي سفرونه یا سیر علمي د کتابونو نه، بلکې هماغه د مشاهده په ډول د یو تاریخي ځای او یا د یوې ځانګړې سیمې په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره کیږي چې په افغانستان کې عموما کله کله د ښوونځیو زده کوونکي او یا هم د پوهنتونونو محصلان دغه سفرونه کوي. دوستانو، د میدان وردګو سیدونکو وارث وای چې د خپل لیسې د ادارې لخوا ل خپل ټولګیوالو سره یو ځل میوزیم ته بیول شوی، او هغه څه یې لنګدی لیدلې چې په اړه یې په کتابونو کې لوستي وو، او یا یې د هغه تاریخي آثارو یوازې عکسونه لیدلی وو.
میوزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولید. په کتاب کې مې لیدلی وو، هغه عکس به مو لیدلی وو. کله به چې میوزیم ته لاړو، د همغه په شکل بیلګې یا نمونې به مو په خپل سترګو ولید چې یو ډول د خوښۍ احساس مون کاوه. دا سفرونه د هر لپاره پیډیره غټورته لري. بس زه هم غواړم چې عام شي، ریواج عمومي. ډیرې خلک دي بی ځای تفریح ته ځي. کیدای شي د لارشي آرشیف ملي ته، کیدای شي لارشي موزیم ته. هغه ماشومان به هم یو څه ویني او خوند به هم ترې واخلي.
عبدالظاهر په کابل کې د استاد محمد صدیق پسرلی لیسې زده کوونکی دی. د یو ځل بابر بڼ ته په علمي سفر تللی، او د غالۍ او د اوبدلو په اړه د یو درس پر مهال د ښوونځي ادارې ژمنه ورسره کړې چې د غالۍ او اوبدلو یوې فابریکې ته به هم بیایي. ظاهر وایي،
یو څه موده مخکې د ښوونځي د خوانه موږ چکر ته وړو چې باغ بابر ته وړو. هلته موږ ته خپل بابر څوک مقبرې په باره کې موږ ته معلومات راکړل، او د بابر د تاریخ په باره کې موږ ته معلومات راکړل چې موږ ډېر ښه څه زده کړل. او موږ ته دا هم ویل شوي وو چې موږ به د قالینو فابریکو ته بوځي چې قالین څه رقم ته تارونه د څه شنه لاسته راځي او څنګه جوړېږي. دا به انشاءالله موږ په راتلونکي کې د هغه
خو د یاسمین په نوم یو زده کوونکی چې تر 12 را رسېدلې او په دې 12 کلونو کې کله هم کوم ځای ته په علمي سفر نه ده بیول شوی، وایي
نخانې ما ته سم 12 شدیم، هیڅ وخت نه رفتیم. سلیلمی و نه موزیم رفتیم.
نه زه چې تر 12 را رسېدلې یم، په کوم علمي سفر نه یو تللی. نه د ښوونځي لخوا موزیم ته تللی یو، او نه هم کوم بل چیلی. خو اوس چې له 12 فارغېږم، د مکتب لخوا ملي راډیو تلویزیون ته د وی ذهني سیالۍ لپاره ورځو. نو همدا مو
ملګرو، د نړۍ په نورو هیوادونو کې علمي سفرونه په درسي نصاب کې ځای لري. منظم پلانونه ورته جوړ شوي، او په کال کې 2 ځله زده کوونکي په علمي سفرونو بیول کیږي. خو د پوهنې وزارت د مسؤلانو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې دغو سفرونو ته د ځینو مشکلاتو له کبله لا هم کوم منظم پلان نشته، او خصوصا نجونې او د لرو پرتو سیمو د ښوونځیو زده کوونکي ترې بې برخې دي. کوم مشکلات؟ د دغه وزارت د نشراتو مشر محمد کبیر حقمل وای،
په افغانستان کې امنیتی مشکلات او کورنۍ د اجازه نه ورکوي چې تاسو د زده کوونکو د یوې ورځې، دوه ورځې، درې ورځې لپاره لیو ځای بل ځای ته یوسئ. هغه څه چې اوس موږ په اختیار کې لرو، هغه دا دی چې لیو مکتب نه بل مکتب ته تلل دي، د ذهني مسابقو تنظیم ده، خصوصا په کابل کې د ښوونځي زده کوونکو وار ملي موزیم ته بول کیږي. پر مقننه قوې د پوهېدو لپاره زموږ د مختلفو ښوونځیو زده کوونکو پارلمان ته وړل کیږي. هغه هم وازی د کابل زکونکو ته سي خوشبختانه دوی دغه خوشبختی لري. نور د اطراف ماشومان، د کلیو ماشومان متاسفانه له هیڅ نه به برخي دي. یو فکر په حد کې مننه کوم له تاسو نه چې دا فکر مکتراک دی. یو فکر په حد کې به زه رهبری مجلس ته د طرح په توګه وړاندې کوم. خو هغه څه چې زه د وطن دی اوسیدونکو په توګه درکوم، هغه دادی چې د وسلو لپاره محدودیتونه ډیر زیات دي، هم په مالی برخه کې محدودیتونه زیات دي، او هم د کورنۍ لوخه محدودیتونه ډیر زیات دي، خصوصا د جنونو په برخه کې.
سلام دوستانو، زه شفیق مریدم. تاسو د آزادی رادیو نه تاندې څنګه خبرونه ورته
دوستانو.
دوستانو ښاغلی حقمل خو د امنیتي او مالی مشکلاتو ترڅنګ ځینې ټولنیز مسایل هم یاد کړل چې له امله یې په افغانستان کې د نورې نړۍ غوندې د شاګردانو لپاره علمي سفرونه نه دیدود او یا کافي نه دي. خو افغان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل وایي چې کورنۍ هم باید په دې برخه کې له خپلو اولادونو سره مرسته وکړي. ښاغلی درمل مو د دغو علمي سفرونو له ګټو خبروي او د دې علت هم راته وایي چې دی ولې ډېر ګرځېدلي خلک بې سند عالمان بولي.
زما تجربه ده چې ډېر ګرځېدلي خلک حتی که تعلیم هم نوی کړی یو غیر رسمي علم لري. ما د مسافرینو تجربې چې اورېدلې دوی بیخي په اخلاقي لحاظ یا د معلوماتو په لحاظ د لوستونکي نه ډېر پوهېږي. ځینې اجتماعي نزاکتونه زده کړي وي، مختلف کلتورونه تجربه کړي وي، د مختلفو خلکو سره لیدلې کتلي وي، د هغوی تجربو کې شریک شوي وي، زغم یې زیات شوي وي، حوصله یې زیاته شوي وي او ډېر زیات معلومات یې حاصل کړي وي. په دې توګه زه مسافرینو سره ډېر زیات کېنم او هغوی ته زه بې سند عالمان وایم. کورنۍ باید په دې برخه کې ونډه واخلي، ځکه کورنۍ هم مسؤلیت لري چې د خپلو ماشومانو په تربیه کې د استادانو تر څنګ ونډه واخلي.
ښاغلی حقمل هم د علمي سفرونو د ګټو په اړه وایي چې د دغو سفرونو په برکت زده کوونکي په خپل ځان باور پیدا کوي. هغه په هند کې د خپلې ماسټری د دورې یوه خاطره را سره شریکوي چې څنګه به هندي زده کوونکي په علمي سفرونو تلل.
ما به د اوږدو مسافو لپاره له ټرین نه استفاده کوله. یو ځل به ټرین ته 250 شاګردان راپورته سول. پښتنه به چې ترین وکړله دا به د دوی د یو ښوونځي د علمي سفر ډله وه چې لیوی حالت به بل حالت تلله. پروګرام به چې ترې وپوښته، دوی به د کرکټ لوبې درلودې، دوی به ملي سندرې درلودې، دوی به لامبو درلودله، دوی به مختلف نور د لاسي توکو د لاسي صنایع نندارتونونه درلودل او دا ماشومان به له خپلو کوچنیو کوچنیو بکسونو سره روان وو. ماشوم ته د دې احساس ورکول کېده چې څنګه زه خپله تنها سفر وکم، څنګه زه له بل چا سره شپه او ورځ تېره کړم، څنګه زه مراوده وکم په ټولنیز ژوند کې پرته له دې چې له یو لاس نه مې پلار نیولې او یوازې پلار مې خریداري کوي، خبرې کوي او ویناوې کوي. دا ټول ډېر مؤثر وو او هیله من یم چې افغانستان هم یو ورځ داسې یو حالت شاید اوسي.
افغانستان یو نه لیکدیدونکی موزیم دی. هر ولایت او ښار یې ځان ته ځانګړی تاریخي ارزښت او بیلابیل آثار لري. همزولو دا خبره د افغانستان د علومو اکاډمي سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع کوي او زیاتوي
افغانستان له نیکه مرغه د کتلو لیدلو لپاره ډیر جالب هیواد دی. کله چې افغانستان ته راننوځي په یوه نالی د موزیم اوړي. په هر سیمه په هر برخه کې بیل بیل تاریخي آثار دي، د بیلابیلو دورو تاریخي آثار دي، ورسره طبیعي منظرې هم. نو په دې ترتیب زموږ ځوانان کله یوې خوا افغانستان په کتاب کې پیژني، له بلې خوا هغه باید عملا مطالعه کړي او وویني. ځوانانو ته او هغو ادارو ته چې د ځوانانو سره کار کوي هغو ته بویه چې د افغانستان د لیدلو یو منظم پروګرام ورته جوړ کړي. د یو منظم پروګرام له مخې سړی کولی شي چې په افغانستان کې وګرځي او په یوه وخت کې د زرګونو کلونو مزل وکړي او د زرګونو کلونو آثار او افکار او ادیان مطالعه کړي.
که کله تاسې ته هم دوستانو د علمي سفر موقع برابره شوه، نو ښایي د هماغه سیمې یا تاریخي ځای مشاهدې ته ورشئ چې د درس او یا د علمي ساحې اړوند مو وي. خو د افغانستان د ځینو تاریخي سیمو په اړه د استاد رفیع دغه معلومات مو هم په درد خوري.
په خپله ننګرهار د بیلابیلو دورو آثار لري، اډه کندهارا د هنر د بودایي دورې آثار دي، ځای په ځای نور تاریخي آثار هم هلته شته. نورستان بیا بیله دنیا ده، په کونړ کې هم همداسې دي. کاپیسا په خپله یو ډېر تاریخي ځای دی، د زرګونو کلونو آثار پکې دي. بغلان کې ډېر تاریخي ځایونه دي. سمنګان کې زر سمڅې یو ځای دی چې زرګونو کلونو پخوا هلته غار میشتي انسانان تیر شوي دي. د رستم تخت دی، همداسې چیزې بلخ یو لرغونی ځای دی، زوړ پایتخت پکې دی، بالای پکې دی. شبرغان کې د طلا تپې تقریبا 100,000 طلایي آثار چې تقریبا 3,500 کاله عمر لري تلاسه شوي دي. نو زه به کوم درته وایم، دا باید وهڅول شي، ځوانان هغوی هغلته بوتلل شي، دوی خپلې خاطرې ولیکي، د مورخین ورسره ولیږل شي. دا به یو ډېر ګټور پروګرام وي او ځوانان به د مطالعې تر څنګ د یوې ژورې مشاهدې نه هم خوند اخلي.
نو اوس دوستانو که غواړو د علم او پوهې د ترلاسه کولو دواړه لارې، یعنی د کتابونو مطالعه او د تاریخي ځایونو او خاصې سیمو مشاهده تجربه کړو، باید د کتابونو د مطالعې ترڅنګ علمي سفرونه هم وکړو. د دې اونۍ تاندې څانګې همدومره وه. دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ همزولو، facebook.com/تاندې څانګې. پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه راسره شریکولی شئ، شفق n
info@rferl.org. د خدای پامان.
علم علم شي عرفان شي د خواږه منې داستان شي د حکمت له برکت داسې خلې شي ودان شي سلور کنج دنیاوی ساد پوہ ترجمانا زما مین زما زانا خائستہ افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زما مین زما زانا خائستہ افغانستانا زما مین زما زانا افغانستان
تاندی چانگی سلام. ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 92.6 و اف ام 101.5 میشنوید. سر لیوال باز هم شما را خوش آمدید میگم. در دو ساعت پیش رو برنامه زیر آسمان کبود به گونه زنده